از شما اجازه میخواهم حالا هم با همکارم سال محمد سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر منه نفت سطر فروغ لطاس منه نوریدون کتا از ما لخواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوري چې د امریکا ولسمشر وای د افغانستان روانه جګړه د ختمولو اراده لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدالتش پړسمه د فبروري 15 په پیل کې له پریبا ظاهر نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسکر باسي او د جګړې د ختمولو نیت لري. د افغانستان د شوتو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لومړنی پړاو پیل شو، او روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتونکي توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبرونه تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسكر باسي. ټرمپ دا خبره کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. هغه زیاته کړه
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
ولسمشر ټرمپ تر افغانستان د مخه له ترهګرۍ سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتروستان هر ځای امریکایان وګواشي لمنځه به یوړل سي. د دې خبر جزئیات په دې پروګرام کې اوریدل سي. د هلمند په ګریش کولس والی کې پر پولیسو به می چاودنه سوي ده. د هلمند والی وین عمر دوا کزادي رادیو ته ویل چې د سړک غاړې ته شخصوي ماين چاودله یو پولیسو ته مرګ ژوبل هم اوشته ده. شغلي توکسیا تکړه
تقریبا 10 بجې شاوخه د ګریش کولس والی برګوټاتو کې یو چاودنه سوي ده. د دې معلومات په اساس باندې چې هلته مستند معلومات په اساس باندې راغلي دي، د سړک غاړې ته چې د پولیسو په وړاندې ټانک باندې مرتجید شوی دی، چې په ترڅ کې تقریبا په کې د څلور نفر ملي پولیس کپیان شوی دي او دوه نفر نور هم شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لومړنی پړاو پیل شو. د دغې خونې د اماړیکو مسؤول کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړو شوزو ته په ځانګړو شرایطو پور ورکول کېږي. دا وایي د پور مقدار مشخص دی، له $1500 شروع تر $3000 پورې رسیږي چې په شرطونو ورکول کېږي او بیا وروسته په ټاکلي وخت کې پور بیرته بانک ته ورکول کېږي. اغلی رحیمی زیاتوي چې دغه لړۍ به همداسې دوام وکړي او د پور د ورکړې هدف کارګرو شوزو ته د منابعو او د دوی تولید کړي توکو ته د بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخه د محل دغه خونی شاوخوا 1500 شوزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړی دي. د دې خونی چارواکي زیاتوي د بی بی خدیجه مالی صندوق چې د یاد خونی په اډانه کې فعالیت لري، دوی میاشتې وړاندې رامسته سو او نن ورځ د کابل، بلخ او هرات یو شمېر هغه شوزو ته پورونه ورکړل سوي چې مخکې غوښتنه کړې وه. زموږ اغلازه د رادیو ری روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتونکي توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوز ټي د یو روسی چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې په روسیه کې د اوبخشي له روسیې سره د $15 میلیارد په ارزښت د S-400 دولتو غندي سیستم د خستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگتن د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی وو. ریا نوستی وای چې د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د برخې مرستیال ولادیمیر دروژوف د هند په لکنو کې ویلي چې دا قرارداد د مهالویش سره سم د بشپړېدو په حال کې دی او دا چې د لیږد لومړنۍ چارې باید د 2021 کال تر وروستیو پورې پیل سي. د دروژوف په وینا دا هم ویل سوي چې د دغه سیستم تر لیږلو دمخه به د هندي متخصصینو د روزنې چارې هم پیل سي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي امکانات سته، په چین کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسېدلی. تر اوسه په چین کې په دې ویروس تاخته کسانو شمیر 4,340 تنه ښودل سوی دی. د کرونا په نوم د وژونکی ویروس لومړی ځل د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راپورته سو چې اوس یوازې په همدې ښار کې د یاد ویروس له کبله 15 تنه مړه سوي دي. په چین کې څه باندې 50 میلیونه وګړي قرنطین سوي او شتنه ورته سوي چې له خپلو کورونو ونوځي. په چین کې د روسیې سفارت نن د جنوري 15 ویل او بخښي د فبروري 15 ویل چې 128 روسي وګړي له اوبې ښار څخه ایستل سوي دي. په کورونا ویروس داخته کسانو شاوخوا 99% یې په چین کې ژوند کوي. د دې ویروس 168 مثبتې پیښې په نورو هیوادونو کې هم ثبت سوي دي. د چین حکومت مني چې د کورونا ویروس د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې دوی پاتې راغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین د ورتلو او یا راوتلو په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوی دي. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر وایي چې د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
In Afghanistan,
په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو.
د ډونالد ټرمپ د وینا په اړه مو د یو تحلیلګر عکس العمل هم راخیسته.
امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه.
موږ ژمنه یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړه تطبیق کړو.
دا هم ورته چې درونتیا بنسټ وایي د دولت درې ګونی قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې په پام کې ده د امریکا مشرانو جرګه ولسمشر ته د ورستیو تورونو څخه خبرات ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه به خپل عسکرو باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ دغه خبرې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې. تفصیل له صفی الله ستنګزین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بے ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East. In Afghanistan,
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې ښه پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدې زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشتې خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلي. امریکا له څه باندې 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامنځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملاً تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به لمنځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه وویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا لمنځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه وویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تګی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یو لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه په خپله کلنۍ وینا کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ د افغانستان تر موضوع مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې مسله یاده کړه او ټینګار وکړ چې ترورستان په هر ځای کې امریکایان وګواښي له منځه به یوړل سي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقا محمد قریشي څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ترامپ دا وینا څومره عملي اړخ لري.
د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په رابطه باندې ډېرې نوې نوې، ځکه هغه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړل، هلته یې پر جګړې باندې ډېر تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، خو دغه جګړه که ختمېږي، دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخ ته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکېچ سره مخامخ ده. فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
له افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤلانه نه وځي، لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه هغه نه تکراري. افغانستان څخه وځي دغه غوښته پروسه چې له طالبان سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبان سره د سولې تړون کېږي. بالاخره به د افغانستان د حکومت او ملت سره د خبرو پرچ کې یو تړون کېږي. بالاخره به بیا دوی پرېکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څومره ځواکونه پاتېږي، د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي.
بلې، قریشي صاحب، ترامپ دې هم مشهوره دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بېلابېلې پرېکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د ترورستانو خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان یې ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
ډونالډ ترامپ کله یوې خوا څخه ځینې وخت ډېرې توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د بیرته اړیکې له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. ته وخت د ایران سره یې اوسني تحولات او کړکېچن حالات بیرته یو عادي حالت ته راوستي او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه ووځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزمي تضمین کړي چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نه کړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې نورونه د غزیج افغانستان پر واش احساس نه کړي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسون د پریکړې مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه و. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
له نږدې یوې میاشتې او لس ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. د کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ د څه د پاسه 6,000 استنافي شکایتونو په اړه د خپلو پریکړو پایله روښانه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو مهمه برخه د 300,000 جنجالي رایو په اړه ده چې ټول برخلیک د بیا شمیرنې او تفتیش پورې تړل شوی دی. د کمیسیون د 1,5,000 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,530 محلونه کېږي پریکړه کړې چې 10% ځانګړی تفتیش شي او کچېرې د وزه شویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټولې رایې به با اعتباره وشمیرل شي، خو کچېرې 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړی تفتیش کیږي چې د معیارونو پوره کوونکي به با اعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطل شي. د هرې رایې په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم هغه معیارونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د دې رایو د با اعتبار او بې اعتباره کېدو لپاره وضع شوي دي. کمیسیون همدارول د 1,212 رایو په اړه چې 4,350 محلونه کېږي ورته پریکړه کړې. د دې کمیسیون مشره زهره بیان شینواري
وخته مخکې کارول سوي رایې چې په 1,345 محلونو کې کارول سوي دي 15% یې چې 1,103 محلونو کې ځانګړي تفتیش ته چې باید بایومیټریک معلومات ژورنال او معتبر ریزلټ شیټ ولري لیږدول کیږي.
د کمیسیون د پریکړې له مخې که چیرې د رایې هم 15% معیارونه پوره کړي ټولې رایې به اعتبار دي، خو که چیرې 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش ته ځي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 2,323 هغو محلونو په اړه چې بایومیټریک معلومات یې نه لرل او ډېر شمېر یې د انتخاباتو کمیسیون لخوا باطل شوي وو 298 هغه یې بیا شمېرنې ته راجع کړي دي، خو د هغو محلونو رایې چې د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ ترمنځ یې له 1-5 رایو تفاوت درلود د کمیسیون لخوا به اعتباره ګڼل شوي، مګر له 5 پورته تفاوت لرونکي رایې او محلونه باطل اعلان شوي دي، خو کمیسیون د دې رایو او محلونو د شمېر په اړه نور تفصیل ورنه کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدارول یوازې په فاریاب ولایت کې 4 محلونه باطل اعلان کړل او تر خوای د پنشیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په 10,000 افغانۍ جریمه کړ، خو اوس چې ټول کار یوازې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوی دا کمیسیون بعد د دې محلونو تفتیش او بیا شمېرنه کله پایلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیبالرحمن ننګ:
د شکایتو کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو. په عین وخت کې موږ تخنیکي کمیته او تخنیکي او حقوقي کمیته موږ دلته آماده ده، او کله چې د دوی فیصلې او پریکړې موږ ته راورسیږي نو زموږ تخنیکي کمیټې د تحلیل او ارزیابۍ نه وروسته به موږ د قانون په چوکاټ کې او د طرزالعملونو لوایحو په اساس باندې موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټولې پریکړې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله بیا په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خوا وغوښتي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. د ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو پر ښکېلو خوا وغږ کړی دی چې ټاکنیزې پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته مخته یوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه. د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې د دولت د درېګونو قواوو ځینې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې دغه چارواکي له قانون څخه ځان پورته ګڼي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه دی د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعاتو حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې نغیل کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یې یرغمل کړی دی، خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوېد او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افزلی په خبره سره لدی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمینه نه ده برابره کړې. د رونتیا د څار بنسټ مسولانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او ویل معلوماتو ته لاسرسی په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي یووالي په حکومتولۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی 50% راکم شوی دی او په ځینو برخو کې خو موږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسی 0 ته راکښته شوی دی.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې یې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
تیره ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د شری ټیکسیانو په مخکنی سیټ کې د دوو کسانو کښېنولو د کابل د ځینو اوسیدونکو عکس العملونه پارولي. ښځې شکایت لري چې ډېر کله د شری ټیکسي په مخکنی سیټ کې د کښېناستلو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول سوي دي. تفصیل له ناجی صفی څخه.
د سړک پر سر خاري موټر ته ولاړې میرمنې ترڅو خپلو کورونو یا هم کارځایونو ته ستنې شي. دوی وایي که څه هم د خاري ټکسیانو په مخکنۍ څوکۍ کې د دوو کسانو کېناستل منع شوي، خو د موټر چلوونکو له لوري دا قانون نه مراد کیږي. زهرا اسلمی ازادي راډیو ته وویل چې په مخکینی څوکۍ کې د دوو کسانو د کېناستلو له امله ډېری وخت د موټر چلوونکو له لوري میرمنې زورول کیږي.
خانم میره جلو میشینه چون پوستر جای نیست.
میرمنې د دې لپاره مخکې سیټ کې کینی چې په آخري څوکۍ کې ځای نه وي. نو ډریور بیا ورنه د دوو کسانو پیسې اخلي. د ډریورانو غوښتنه دا چې یا یې ښځه څنګ کینی یا د دوو کسانو پیسې ورکړي.
یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پهلو ده پهلو، یا که هم کرای دو نفر به تو پس نداریم.
یوه بلا میرمن راهیل وایی په دغو موټرو کې میرمنی له ګڼو زورونو سره مخ دي.
مخ
څوکۍ کې هم درې کسان کینی، میرمنې ډېرې زورول کیږي او اخره کې ډریور انور ته سپکې سپورې هم وایي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد شعیب عظیمی وایي د ترافیکو نه کنټرول سبب شوی چې دغه موټر چلوونکي سرغړونې وکړي.
برای خانما خو بسیار مشکل است چې نازار از
دا کار د ټولو په ځنګړي ډول میرمنو لپاره زورون کېده، ځکه دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. زورونې وی یا کرایت ډیره اخیستل کیږي.
خو په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي بیا د دې کار لامل د تیلو د بیو لوړوالی او د کرایې کمښت یادوي. ټکسي چلوونکی عبدالحکیم وایي
یو خان خار کې بیلو بار دی، کرایه لګ دی 100 روپۍ، مثلا 80 روپۍ جوړیږي څلور کسانو باندې. کله 15 کس کېنو 100 روپۍ جوړیږي، د 100 روپۍ کې 50 روپۍ تیل مثلا د 100 روپۍ مطابق کې یادې شو.
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی له یو تمځای بل تمځای ته د یو نفر د انتقال په بدل کې 40 افغانۍ اخلي. په لومړی سیټ کې دوه کسان او په دوهم کې درې کسان کېنوي. د ترافیکو عمومي رئیس خان محمد شینواری وایي کابل ترافیک هر ورځ د ښار یو شمېر برخو کې نظارت کوي او سرغړونکي جریمه کوي.
پولیس ترافیک به په جره سرکار کوي، پارچی پارچی ورته ورکول کیږي. قانون هغه وخت دی چې خلک همکار وسی، کله چې وګړي موږ همکار نه وسو تبي خبره ده چې همغږي چې موږ کې نو سي د وګړو د قوانين
دا ریاست وایي ګزمې سختې کړي او هر چیرته چې سرغړونکي ونیول شي قانوني چلند به ورسره کیږي. د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا تر دې دمه یې ګڼ موټر چلوونکي تر 300 افغانیو جریمه کړي. شاوخوا یو کال مخکې د کابل ترافیکو د خاري موټرو په مخکنی څوکۍ کې د دوو کسانو کېنولو مخنیوي مقرره طرحه کړه، خو اوس هم د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ترافیکو له نه کنټرول څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان ورباندې اخته کیږي. نور لیسمت څاروان.
د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او په عین وخت کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروس مړه شوي او 24,340 تنه پرې اخته شوي دي. 15 کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوبی ولایت دي، چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه. میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له کورونو راونوزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. دا ولایت د 50 او 60 میلیون ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورت او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دي. شاوخوا 40 هیوادونو ویلي چې 115 اویاتنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو 115 اویاتنو په منځ کې داسې کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې چین ته تللي نه دي. له همدې کبله امریکا، روسیه او یو شمېر دورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایي شرکتونو الوتنې منع کړې دي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه 128 تنه روسان خپل هیواد ته بیولې دي.
ټاکل شوی د امریکا مشرانو جرګه نن ډونالډ ټرمپ ته د استیضا په محاکمه کې برات ورکړي. ښاغلی ټرمپ پرون کانګرس ته په خپله یو ساعته وینا کې د استیضا موضوع ته هیڅ اشاره ونه کړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین اوري.
ټاکل شوی د سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي چې د جرګه کې اکثریت دي ډونالډ ټرمپ ته برات ورکړي. په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضا د محاکمې په وروستي بهیر کې نن د امریکا په وخت د مازیګر په 4 بجو چې افغانستان کې به نیمه شپه وي سناتوران رایه ورکوي. په ښاغلي ټرمپ تور پورې دی چې له واکه یې ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. له رای ورکونې وړاندې به د امریکا د استازو جرګې وکسیس پلاوی په سنا جرګه کې د ښاغلي ټرمپ د تورونو سوراتو دعوه وړاندې کړي. په استازو جرګه کې د استیضا د پلاوی مشر آدم شیف بیا د ډونالډ ټرمپ پر محکومېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ له اخلاقي محدودې وتلی سړی دی. شیف ویلي په ټرمپ دا باور نشي کېدی چې کوم ښه کار دی وکړي. ټرمپ په پرونۍ وینا کې د خپل استیضا په اړه هیڅ ونه ویل، خو له دې وړاندې دا کار د شرم وړ او مسخره بللی دی. د ولسمشر ټرمپ جمهوریت غوښتونکو مدافع وکیلانو پر د لګول شوي تورونه سیاسي تحریک شوي او بیرحمانه بللی دي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پټ کیپولن ویلي ولسمشر ټرمپ هیڅ خراب کار نه دی کړی. نوموړي د استازو جرګې لخوا د ولسمشر استیضا سیاسي او خرافاتي کار بللی دی. د استازو جرګې دیموکراتو غړو نږدې 2 میاشتې وړاندې ډونالډ ټرمپ استیضا کړ. پر ټرمپ دا تور هم دی چې د اوکراین ولسمشر نه غوښتي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه پلټنه وکړي. جو بایدن پر راتلونکو ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ نږدې سیال بلل کیږي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې استیضا کیږي. په خوانیو دوه هغو برائت اخیستی او نن د ډونالډ ټرمپ برائت هم نږدې یقیني دی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه احمد ناصری د روزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د افغان بیسین د شرکت په لور مقامات څخه دا خواهش کوم چې زموږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کوچنی انتن کومک د افغان بیسین د اردا هیڅ کار نه کوي. نو د لور مقامات څخه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې یو غټه د افغان بیسین خطر او مننه د خدای په امان. زه د لوګر ولایت د ازرم ولسوالۍ نه تماس کیم.
د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا ځل د ولسوالۍ اکثر نفر تو لوګر کې ایسار دي او خو میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي هغه ټول هلته خوړې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې د دغو خلکو دپاره یو پرواز پرې نږدې وخت کې وکړي. وسلام
ایاتم دی حوصله ته هم را ده چې دلتا ایجوکیشن باندې پر مخدوونه نه لیدل کیږي توجه خاصه نشته په طرف کې انجن ته د درس زمينه نه برابر نو هله مداد ته دی دا غږ د بړپل چرواکو تر افیس سره سوای ډېر ډېر مر
احمد د ایمن دولت لسکلدات خبرې کوم د ورینان غن ملي نه خوړه کیږي د ورینان ډول د سیوی دي چې درته مدرسه سره په کیران و دي د سیوی دي پر ار کونجه کشر لوی ګور د قنشو اخته د حکومت سمې کې پر دې درنه شو د دې دا نه شو نو غن مخور یو شی ته جو کې صدا ای څه صدا فار کې ګور د نیولې د منځکې ایمن څار ګور د پدې کړی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلونی می بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسکر باسي. نوموړي دا خبره نن په کانګرس ته په خپله کلنې وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر بمې چاودنه شوې ده. د هلمند د والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصوي ماین نن د پولیسو پر هاموي ټانک چاودلی چې دوه پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لزمکي هوا ته وشتون کې توغندوي سیستم د لیږد چارې پیل کړي. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوستي د روسي چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې سره د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د S-400 دولت توغندوي د سیستم د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگټن هغه مهال د دې اقدام په خبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. او په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایرس د خوریدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې وایرس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه په چین کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر 3340 تنه شوډل شوی.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله خان ناوړي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د تیکواندو د مسلکي کمربند اخیستلو او د ظرفیت لوړولو د چمتووالي سیمینار جوړ شو. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیمینار څخه یې هدف د تیکواندو د څانګې د استادانو او روزونکو د ظرفیت لوړونه ده. د قریزاده په وینا په دې درې ورځني سیمینار کې د شپږویشتو کلبونو شاوخوا 8 روزونکي او استادان ګډون کوي. د تیکواندو د فدراسیون پیاوړي استادان به ورته زده کړې ورکړي. د هرات د صرافانو فوټبال ټیم د دغه ولایت د فوټبال سیالیو وروستۍ پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ولایت د فوټبال سیالیو په نیمه پایلو به پړاو کې وتوانید چې د ابو مسلم لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړي او وروستۍ پړاو ته لاره پیدا کړي. د هرات د صرافانو لوبډلې د دغه سیالیو په پایلو به کې د اټک انرژي لوبډلې سره به مخامخ شي. د اټک انرژي لوبډلې په نیمه پایلو به کې سرخ پوشانو ته ماته ورکړي وه. او رسنۍ بهرنۍ خبرانده چې یو شمیر ورزشي ورسپانو راپور ورکړی چې د عربستان د فوټبال فدراسیون په رسمي توګه د آسیا فوټبال کنفدراسیون د آسیا د 2020 کال د آسیا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو قربتوب ته درخواست ورکړی. د آسیا د 2019 کال د آسیا ملتونو جام سیالی د عربی اماراتو په قربتوب تر سره سوی چې قطر وتوانید چې د دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د آسیا د ملتونو جام د 2023 کال سیالی په پچین کې تر سره کیږي. لمامول سره سم د آسیا د 2020 ملتونو جام سیالی د آسیا په لویدیس کې تر سره کیږي او عربي هیوادونه د دغه سیالی د کوربتوب زیات شانس لري.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای سي. په کندهار کې د هیواد په سطحه د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې سوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د درملو د تولید د دغه فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې سوي او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام شي.
تکمیل د تولید د دغه ځای سره رسیږي.
د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به یې د نړیوالې روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په اوویشت جریب مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 1000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلند لپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټیبلیټ کپسول او سیروپ لپاره. زموږ د یو شیفټ یعنی د 8 ساعته یا 8 ساعته که موږ دا فرض کړو، موږ 2 میلیونه ټیبلیټ کیپیسیټي لرو د ټیبلیټ، دا 1 میلیون کیپیسیټي د کپسول لرو او 1 لک بوتله د شربتو کیپیسیټي لرو. دا به د پیلند لپاره د افغانستان ممکن